غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه او ملای په خبرونه کې په کور میجنسا کې شوې د سړک غاړې بمی چاودنی او په کې دا وخت مرګ جوړلې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې پر حقانی شبکې د وار کولو د پاکستانی حکومت د ادا د پاکستان او امریکا د اړیکو د څرنګوالي او د کراچۍ د هغو لسګونو زر ماشومانو چې په سړکونو شپې تیروي د حالت زار پاړه رپورټونه درته لرو په یو شمېر نورو سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو مهم رپورټونه درته ساتلي خو پیل له خبرونو کوو چې بشیر ګواښ دی وړاندې
نمړې دا خبرونو سرټکی په کورم کې چارواکي وایي چې وی چاودنې دوه پوځیان وژلې دي د امریکا چارواکو د پاکستانی طالبان مشر مولانا فضل الله د نړیوالو ترګرو په لیست کې شامل کړی دی او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې دوی ته پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې رجسټر افغان کډوال به نه وباسي او نه به یې زوري. کورمه کې بیګا په یو بمی چاودنه کې دوه پوځان وژل شوي دي او درې زخمیان شوي دي. د پولیټیکل انتظامی او چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې دا پیښه په شبکو سیمه کې د ریموټ کنټرول په ذریعه د بم چولو له وجې شوې ده. د دې چارواکي په وینا چې نن یې د مشال رډیو سره خبرې کولې ویل چې شبکو سیمه د ډیورنټ کرښې سره نږدې د کوزي کورمې برخه ده چې پکې د چارواکو په خبره د وسلوالو خلاف بمباری شوي خو د اوښتي زیان په اړه تر اوسه معلومات نشته. د دې برید ذمواري چا نه ده اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو مشر مولانا فضل الله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی دی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویل چې له دې کار سره به د فضل الله ټول شتمني کنګل کیږي، کوم امریکایي به د هغه سره کاروبار نشي کولی او همداراز په امریکا کې به د نوموړي سره راکړه ورکړه جرمي. په خبر پاڼه کې راغلي چې فضل الله نه یوازې تیره میاشت شوي د پېښور پر آرمی پبلک سکول چې 155 کسان پکې وژل شول د حملې ذمواري منلې، بلکې تر دې وړاندې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی د برید او په دیر کې د میجر جنرال ثناءالله نیزی د وژلو په شان ترهګریزو پېښو پړه په خپل سر اخیستې. امریکا دا اعلان تر هغه وروسته وکړ چې پرون یې د بهرنیو چارو وزیر د پاکستانی وزیر اعظم او د پوځ مشر سره ملاقات وکړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې دوی ته پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې رجسټرډ افغان کډوال به له پاکستانه نه وباسي. اسلام آباد کې د دې ادارې ویاند دنیا اسلم خان وایي چې د دسمبر په 14 تاریخ د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته د افغانانو د زورونو په اړه د پاکستانی چارواکو سره دوی خبرې کړې دي. هغې نن مشال رډیو ته وویل
چې کوم سیکیورټی ادارې خلک دي، خاص طور سره د پولیس، هغه ته زیات معلومات نشته چې مهاجر څوک دي او مهاجر څوک نه دي. ډېر خلک چې دي هغه پیور کارډونه هم نه مني، رقم چې مهاجر کارډونه دي. نو ډېر مهاجرین اوس ما سره خپل هم رابطه وکړه چې د کارډ باوجود هم دوی سره تنګول کیږي او دوی سپی سي اخیستل کیږي. دا شیم د یو این ایچ سی آر ته ور معلوم دي او موږ د مختلفو صوبایي سطح باندې چې کوم د پولیس چیف دی هغه سره رابطه کوو.
یاد دی چې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي وو چې دلته 1,00,000 افغان کډوال ژوند کوي چې غیر رجسټرډ به په یوه میاشت کې دننه خپل هیواد ته ستنوي، خو افغان چارواکو ویلي وو چې دا د پاکستان د مرکزي حکومت پالیسي نه ده، نو ځکه پې دوی تشویش نه لري. تاسو خبرونه له مشال لري وره. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان او متحده عرب اماراتو د دوه اړخیزو همکاریو پاړه پرون د ابو زبید ولیعهد شیخ محمد بن زید آل نهیان سره ملاقات وکړه. افغان چارواکي وایي چې دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو د لا زیاتولو، د افغانستان د بیا رغونې په سیمه کې د امنیت ټینګولو او له افغانستان سره د روغتیا او تعلیم په برخه کې د عرب اماراتو د همکارۍ په اړه خبرې شوې دي. د اسلامي دولت وسوالي ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوې ده چې پکې یو زلمی هلک دوه کسان وژني او ویل کېږي چې دغه دوه کسان روسي جاسوسان دي. په دې یو منټه ویډیو کې له دې دوه کسانو څخه پلټنې هم ښودل شوې چې وایي د روس د جاسوسي ادارې فیډرل سیکیورټي سرویسز یا د فدرالي امنیت د خدماتو د ادارې په استازیتوب په شام کې په دې سخت دریځه ډله کې نفوذ کړی و. په ویډیو کې دواړه کسان په روسي ژبه خبرې کوي او یو وایي چې د قزاقستان وګړی دی. دوه هم کس د خپل ملک په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې شام ته تر راتګ مخکې د روس یادې جاسوسي ادارې سره 8 میاشتې کار کړی. د روس د فدرالي خدماتو د ویډیو په اړه له تبصرو کولو ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې فرانس ویلي دوی د ترهګرو سره په جګړه کې دي، پرون دغلته په تېره هفته کې پیرس کې د وژل شوو 12 کسانو څخه د 2 کسانو مړی خاورو ته د سپارلو مراسم ترسره شول. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان هغه دریو پولیس افسرانو ته چې په دغه برید کې د اسلامي سختدریزو په ډزو وژل شول درناوی وړاندې کړ او ټینګار یې وکړ چې فرانس به هیڅ وخت داسې حملو ته تسلیم نشي. څلور هغه یهودیان چې پیرس کې د یهودانو په یو سوپر مارکیټ کې ودل شوي وو پرون بیت المقدس کې خاورو ته وسپارل شول. دې مراسمو کې د اسرائیل وزیر اعظم هم برخه درلوده. په همدې حال کې د فرانس پارلمنت په شمالي عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په خلاف د فرانس د هوایي بریدونو د جاري ساتلو تایید وکړ او په برلین کې همداراز د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل بیا د مسلمانانو لخوا د زغم زیاتولو په مقصد جوړ شوي لاریون کې برخه واخیسته. داسې خبرونه له مشال ریډیو اوري. نن بعد امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جاوید ظریف د تهران د اټمی پروګرام په اړه خبرې کوي. دا ملاقات په جنیوا کې کیدونکی دی او جاوید ظریف ویلي دي چې د جان کیری سره ملاقات به د اټمی پروګرام په اړه د خبرو لړۍ تیزولو لپاره استعمال کړي. د روسیې کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته دا یقین ورکړو چې واشنگټن یوې داسې موافقې ته د رسیدو لپاره کار کوي چې ایران د اټمی وسلې تر لاسه کولو څخه وساتي. په 2013 کال کې امریکا، روس، فرانس، جرمني، برتانیا او چین د ایران سره پر اټمی پروګرام د کار د ځنډولو په بدل کې د بندیزونو د اسانۍ یو ابتدایي هوکړه لیک کړی وو.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د کورم ایجنسی په شبکو سیمه کې بیګا شپه د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله لولې ده.
شبکو کې بلاست شوی دی، په دې کې دوه کسان به شهیدان شوي دي او درې پکې زخمیان دي.
پاکستان وایي د شمالي وزیرستان پروان عملیاتو کې د حقانی شبکه هم تر ډیره ځپلې. د سیاسي چارو یو افغان پوه د عملیاتو د دغې خبرې په تاییدولو سره وایي فکر نه کوي چې پاکستان دې د افغانستان په اړه هغه پالیسي چې له مودو یې خپله کړې بدله کړې وي.
عملیات ترسره کړی دي، مګر ستراتیژیک سیاست چې پاکستان په افغانستان کې لري زه فکر نه کوم چې تغییر راشي.
او د جنوبی وزیرستان زده کوونکي وایي په سیمه کې روانو جګړو او له وجې د لارو بندېدو د دوی تعلیمي بهیر زخت زیات اغیزمن کړی دی.
سکولینه کالجینه ته چې مشتلای نشي مش د مارکس سره مخامخ وي، آیا چې څوک په خپل سار تیر شي که بد شکه ووته؟
یو شمېر نور رپورټونه هم درته لرو. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. اولنی رپورټ ترازو په کورم ایجنسی کې شوې د سړک غاړې بمی چاودنه کې دوا امنیتی اهلکار وژل شوې دي. چارواکو په خبره د شبکو په سیمه کې د بیګا شپې په دغه حمله کې درې امنیتی اهلکار زخمیان شوې هم دي. څو ورځې وړاندې هم په یاد سیمه کې پر امنیتی سرتیرو بریج شوی و. د تېرې شپې د بریج ذمهواري لا تر دې دمه چا نه ده منلې. نور حال د طارق اورگزی په رپورټ کې.
پولیټیکل انتظامی چارواکی وای په کورم ایجنسی کې د بامی چودنو له عمله دوه امنیتی سرتیری مړه او درې نور زخمیان شوي دي. انتظامی چارواکو په خبره د سه شنبه ماخام په شبکو کې دوه بامی چودنې وشوې چې پکې ټول 15 سرتیری په نخښه شوي دي. یو انتظامی چارواکی مشال رډیو ته ویل په سیمه کې امنیتی ځواکونو په غاړې پسې چې کومه بامی چودنه شوې ده نو په هغه کې د غزانی زیان اوریدلې دي. د ویل په سیمه کې بامی چودنې ځای د لیدو لپاره امنیتی سرتیری روانو چې سړک په غاړه د خکړې شیو بارودي موادو یو بل چودنه وشوه او زیاتوي چې په دې چودنه کې دوه سرتیری ځای پر ځای مړه شول.
شبکو کې داسې کار شوی دی لږ ټایم مخکې یو ګینټه یوه نیمه مخکې پکې بلاست شوی دی. په دې کې دوه کسان پکې شهیدان شوي دي او درې پکې زخمیان دي. نو په دې کې چې کوم وفات شوی دی نو دې کې یو سوبیدار دی صاحبګلو او یو پکې ډرایور دی جاوید او درې زخمیانو کې یو چې کوم دی هدایت الله دی، یو پکې عمران دی او یو پکې میراج بر دی.
د ده په خبره ابتدایي معلوماتونه دا معلومیږي چې دغه چودنه د ریموټ کنټرول په ذریعې شوې ده. د وویل چې ټول مړي او زخمیان د ټل پوځي روغتون ته رسولې دي چې د دوی تعلق د ټل سکاوټ سره دی. په سیمه کې د دغه پیښې وروسته امنیتي ځواکونو د وسلوالو خلاف عملیات تیز کړي دي. د سیمینار رسیدلو راپورونو تر مخه د الیزو کلي نه امنیتي ځواکونو ټوله شپه د توپخانې استعمال کړی دی چې ورباندې د وسلوالو ټیکانې ویشتلې دي، خو په دې کې داسې کوم زیان په اړه لا تر دې دمه څه معلومات نه دي ترلاسه شوي. افغانستان پولیسو سره نږدې شبکو سیمه د ګوزي کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې دغه دویم ځل دی چې په یوې اونۍ کې بامی چودنه کېږي. د دې نه وړاندې د زیارت په ورځ په غش باندې روان پر امنیتي ځواکونو ګاډۍ پسې بامی چودنه شوې وه چې پکې څلور سرتېري مړه او دوه نور زخمیان شوي وو. د دغو پېښو په اړه لا کومې وسله وال ډلې په خپل سر نه دي اخیستي. په کورم ایجنسۍ کې یو شمېر وسله وال ډلې فعالیتونه کوي چې د دوی خلاف په سیمه کې د 2009 کال راهیسې پوځي اپریشن روان دی. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو پاکستان ادا کبھی چھ شمالی وزیرستان کے دروان پوزی عملیاتو کی دا حقانی شبکی بنیادی ڈانچا لمن زوڑی او دا چھ دغه ڈلے پ افغانستان کی دا حملو ل توانا غرزول دا دا خبر دا پاکستانی وزیر اعظم دا بہرنے چارو سلاکار سرتاج عزیز دا پاکستان پ سفر ورغلی دا امریکہ دا بہرنے چارو وزیر جان کیری سرا پیوا گڈا خبری غنڈ کی کڑی خوایا پر اختیا ہم پاکستان دا گاونڈے ہوا دونو پاڑا خپل تگلار بدل کڑی او یاد وزیرستان عملیاتو دا افغانستان پر امنیت مثبت اغیز کڑے دے دا بد عبدالحی کاکل پ رپورٹ کی وورو
پاکستان له کلونو کلونو راځي له دې تورونو او فشارونو سره مخامخ خو چې په شمالي وزیرستان کې میشت حقانی شبکه چورباندی په افغانستان کې د امنیت خرابېدو تورو له منځه یوسي. که څنګه پاکستان تر یو وخت پورې د دې تورونو او فشارونو مقاومت وکړ خو بیا اخیره تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل. د عملیاتو شاوخوا اوه میاشتې وروسته پاکستان اوس دا دعوه کوي چې د ضرب اعظم اپریشن په مهال یې حقانی شبکه ضعیفه کړې ده. دا دعوه د سه شمې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له امریکایي وزیر خارجه جان کیری سره د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال وکړه.
ترڅو چې د حقانی شبکې خبره ده نو په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې مو د هغوی بنیادي ډانچه لمنځه وړې ده او له افغانستان سره زموږ ژمنه چې خپل خاور به د هیڅ هیواد پر ضد کارولو ته نه پرېږدو. د دې عملیاتو له مخې اوس حقانی شبکه ردې جوګه نه ده چې له شمالي وزیرستان خپل بریدونه وکړي. اوس له دې ځایه او په افغانستان کې د دوی د جګړه مارو عملیاتو لړۍ په حقیقت کې لمنځه تللې ده.
ځینې کارپوهان د سرتاج عزیز دغې خبرې ته دا معنی هم ورکوي چې ګواکې پاکستان په رسمي توګه اوس منلی چې حقانی شبکه په شمالي وزیرستان کې وه او هم له دې ځایه په افغانستان کې کاروانې ترسره کولې. خو د پاکستان د فوج پخوانی بریګیډیر محمود شاه دا دعوه کوي چې اوس حقانی شبکه نوره په پاکستان کې نسته.
باقی کی جدید آپریشن عملیات ہوگی صبح کے پکتیا پکتی کا آگے کرتے لگی اس کے ہر قسم کے اگر ہر قسم ہوں اگر آگے گلبادر ہو یا اگر ہر کاغذ ہو یا بولے یا پنجابی کاروبار ہو یا لشکری جنگ بھی اگر ٹول خلاف آپریشن
که څه هم د پاکستان لغاړي دا ویل کېږي چې د ضرب اعظم پوځي کاروایي له وجې په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغیز پرېوتی دی. خو که د افغانستان وضع ته وکتل سي نو یوازې په تیرو څو ورځو کې هلته د ناامنۍ یو شمېر پېښې سوي دي. د سیاسي چارو افغان کارپو سیف الدین سیهون وایي ممکن د پاکستان د افغانستان په اړه پالیسي کې تغیر راوستی وي خو د ده په وینا په ستراتیژیک پالیسي کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
زیرا په نظر دا سیاست په افغانستان کې یو څه تغییر راولی دی مګر دا ستراتیژیک تغییرات نه دی. یغه یو مقطعی تغییر دی چې د پاکستان هغه کله چې غواړي چې په منطقه کې امنیت راشي دا عملیات ترسره کړی دی مګر ستراتیژیک او هغه دورنمایی سیاست چې پاکستان په افغانستان کې لري ز فکر نکم چې په دا درې ورځو او په یو میاشت او دوه میاشت کې دا تغییر راشي.
ځینې کارپوهان دا هم وایي چې د پېښور د سکول تور حملې وروسته که څه هم پاکستان د ترګري په ضد په هیواد کې دننه فوجي سیاسي او آئینی اقدامات کړي خو د ګاونډي هیوادونو پر ضد پالیسي کې هم هغه څه بدلون نه دی راغلی چې ورځنی تمه او یا غوښتنه کېدله.
د عبدالحی کاکل رپورٹ مورد د بشری حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په نوم یو خط لیکل چې پکې نوموړي ته خاص شوی دی چې د پاکستان د خپل سفر پر مهال دی د بشری حقوقو مهمې مسلې هم د خپل خبرو په ایجنډا کې شامل کی. تفصیل انیسه اجملا اورو.
د بشری حقوقو د سر ادارې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نامه یو خط لیکل چې پکې نوموړی ته ویل شوی دی چې د امریکا او د دغه هیواد ترمنځ ستراتیژیکو خبرو په لړ کې پاکستان ته د راتلونکي سفر د بشری حقوقو د نوي او زړو مسلو په اړه د خبرو لپاره مهمې موقع برابروي. د بشری حقوقو دغه مسلې د پاکستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد د نوي قانون جوړولو په تیزی سره او په ناسمه توګه د مرګ سزاګانې عملي کول په اقلیتونو بریدونه او د بیان ازادي ده. د بشری حقوقو د سر ادارې په خپل خط کې جان کیری ته خواست کړی دی چې د مهمې مسلې د خپل خبرو په ایجنډا کې شامل کړي. په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د سختو قوانینو په اړه په دې خط کې لیکل شوی دی چې 2014 کال د جولای په میاشت کې د پاکستان حکومت د تحفظ پاکستان اکټ په نامه یو ناڅرګنده قانون منصور کړ. د دې وروسته بیا د رواني میاشتې په 8 نیټه د پاکستان صدر ممنون حسین په آئین کې د 21م آئینی ترمیم وروسته یو قانون لاسلیک کړ چې تر مخه به یې پوځي عدالتونه کولی شي چې د ترهګرۍ مشکوکه کسانو خلاف قانوني کاروایی وکړي. د دې لپاره د بشري حقوقو د سر ادارې جان کیری ته ځینې وړاندیزونه هم وړاندې کړي دي چې پکې ویل شوي دي پاکستاني حکومت په دې پوه کړل شي چې د پوځي عدالتونو جوړول او هغه مسلې چې تحفظ پاکستان قانون کې موجود دي د نړیوال بشري حقوقو قوانین سره سمون نه خوري او د دې لامل ګرځېدلی شي چې پاکستان سره نړیوال رستاو ملاتړ بند شي او دا هم چې له دې سره د امریکا کانګرس پاکستان باندې هغه پوځي امداد بندولی شي چې پاکستان ته ورکوي. د مرګ د سزاګانو په اړه په دې خط کې لیکل شوی دی چې د پاکستان حکومت د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید وروسته 9 تنو ته د 500 سزا ورکړه. حکومت داسې ارادې لري چې په راتلونکي کې به په لسګونو کسانو ته د 500 سزا ورکړي او دا هم ممکنه ده چې په راتلونکو اونو کې به په سلګونو کسان اعدام کړي. د مرګ د سزاګانو په اړه د جان کیری څخه غوښتنه شوې ده چې د پاکستان حکومت سره د 500 ناسم استعمال په اړه خبرې وکړي ځکه چې دا قانون د بشري حقوقو له نړیوال قانون سره سمون نه خوري او په نړۍ کې د پاکستان نوم هم خرابولی شي. په دې اړه د بشري حقوقو د سر ادارې جان کیری ته وړاندیز کړي چې د پاکستان حکومت د 500 سزا په کارولو باندې بیا پابندي ولګوي. د 500 سزا چې کوم تن ته ورکول عملي کولی شي باید هغې کیس ته دې کتنه وشي او دا دې هم یقیني کړل شي چې آیا دا د شفافې مقدمې حقونه پوره کوي او که نه. بل دا چې هغه تن ته د مرګ سزا نه اوروي چې د جرم د کولو په وخت یې عمر د 1300 کلونو نه کم او د اقلیتونو پر ضد د بریدونو په اړه ویل شوي دي چې په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه د وسلوالو ډلو او د امتیازي قوانینو له وجې مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د لشکري جنګوي د غړو خلاف قانوني کاروایی وکړي. دغه ډله ده چې د شیعه هزارهګانو پر ضد یې د بریدونو ذمهواري منلې دي. بلخوا د پاکستان حکومت د مذهب د سپکاوي د قانون په ناسمه توګه د استعمال په ودرولو کې هم ناکامه شوی دی. د بشري حقوقو د سر ادارې په خط کې جان کیری ته ویلي دي چې د شیعه هزارهګانو او د نورو اقلیتونو پر ضد د بریدونو پلټنې دي وشي او د پاکستان حکومت دا هم یقیني کړي چې لشکري جنګوي او نورې وسلوالې ډلې چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیتونه کوي پر ضد به یې کارروایي کوي. د دې ترڅنګ د مذهب د سپکاوي په قانون کې اصلاحات هم وکړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اردن کو پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په اسلام آباد کې له پاکستانیو چارواکو سره په لیدنو کې یو ځل بیا د ترهګرۍ پر ضد د شریک کار د عزم اظهار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې امریکا پاکستان ته د ترهګرۍ په مقابل کې د جګړې لپاره په اربونو ډالر ورکړي دي خو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېر وخت ښې نه دي پاتې شوي. د واشنگټن او اسلام آباد د دې اړیکو او د ترهګرۍ ضد پر مبارزې د اغیز په اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د پاکستان او امریکا ترمنځ د دوارخی د تعلقاتو تاریخ ډیر زوړ دی. دغه دواړو هیوادونو په 13 شپږ کالو کې د خپل تعلقاتو په اوږدو کې ډېرې لوړې جوړې لیدلې دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی سفیر شمشاد احمد د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په اړه مشال ریډیو ته وایي
امریکا او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د تاریخ داسې تشریح کېدی شي چې دا کله هم یو رنګ نه دي پاتې شوي. له وخت سره سره دا کله ډېر ښه شي کله خراب شي او تسلسل پکې نشته. چې په تعلقاتو کې تسلسل نه وي نو بیا د یو بل په اړه پیشنګویي یا وړاندوینه هم نشي کېدی. او تر ټولو د حیرانتیا خبره دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خپل منځي ګټو څه اختلاف هم نشته خو د مشترکه ګټو لپاره یو شوي هم نه دي.
خو اسلام آباد ته د خپل دورنی سفر پر مهال د امریکا وزیر خارجه جان کیری یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د هغو ترهګرو ډلو پر ضد د متفقه ګامونو ذکر ډېر په هیله من انداز وکړو چې د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره ګواښ ګڼل کیږي. موږ په پاکستان کې له خپلو ملګرو سره له کلونو راهیسې د وسلوالو د پټنځایونو په باب خبرې کړي دي. د 13 کلونو په اوږدو کې مو د دغه پټنځایونو د ختمولو لپاره له نورو لارو هم همکاریانې کړي دي. زما په اند دا به بس وي چې ووایو موږ پر دې شیبه ډېر خوښ شو چې حکومت د یو لوی نوښت په پیلولو سره خپل انرژي او پام د دغه پټنځایونو ختمولو لپاره راګرځولی دی. زموږ پوزی او استخباراتي چارواکي پراتلونکي کې تر ممکنه حدا دغه پټن رینو ختمولو لپاره په کوټلیو او سنجولو بحثونو بوختي.
بلخوا د خارجه چارو کارپو زاهد سعید بیا امریکا او پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې د خاتمې په لړ کې دا مشوره ورکوي او حل یې دا ګڼي.
پولیټیکل ټیروریزم چې دی نو هغه د افغانستان کې چې دن لګیا دی هغه سره کنیکټډ. زما په خیال کې حال دا دی چې روغ روغ د مارټریم او کیپر چې دا به نه استعمالو دا به نه استعمالو دا به ټارګټ نه دا به ټارګټ نه بل حل چې دوی په مازر کې دی ادا دی چې ټول هغه کوهلی میں نیٹ کو دا هم خو یو $100 million کوشن دی کنه.
خود شمشاد احمد په خبره د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو خپل خپل زاویې دي. پاکستان دغه تعلقاتو ته د خپل زاویې نه ګوري او امریکا د خپل زاویې نه. او د په خبره د دغه تعلقاتو بنیادی نقطه په مالی راکړه ورکړه مبنی ده.
جو بایدن نه جب وو
د امریکا موجوده مرستیال ولسمشر جو بایدن د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له پاکستان سره د تعلقاتو اساس مالی راکړه ورکړه بیان کړی و چې موږ پاکستان ته پیسې ورکو او هغه زموږ لپاره کار کوي. نو موږ په اصل کې د امریکا په نظر کې د کرایې سپایان یو. د جنرال ایوب خان په دوره کې $2.5 million ملاو شوی وي، د ضیاء الحق په وخت کې $3.5 million او د مشرف په وخت کې $12 million ملاو شوی وو. نو چې څومره پیسې ملاو شوی دي موږ ورته د هغې په بدل کې کار کړی او خپل ملک متباه کړی دی.
ښاغلی کیری اسلام آباد ته د دې روانې دورې پر مهال ویلي دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد امریکا او پاکستان یوه خوله او یو موټی دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین بشر گردی مکمل ختم
افغانان چھو بے شک چھو
زندہ دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
جس کو مکمل مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو په کراچای کې په لسګونو زره داسې ماشومان شته چې په سړکونو شپې تیروي. د دوی لپاره کارکونکي ادارې وایي دغه ماشومان په خپلو کورونو کې د وهلو ټکولو او د مور پلار د خرابو اړیکو له کبله له خپلو کورونو تیښتې ته مجبوره شوي دي. په دې اکله د ظفر کریمی رپورټ اورو.
په کراچۍ کې د خیریه ادارې ایدی فاونډیشن ترجمان انور کاظمی وایي د 13-15 کلونو راهیسې د دې خیریه ادارې سره کار کوي او په دې موده کې په لسګونو زره داسې ماشومان د دوی ادارې ته ورغلي چې د وهلو ټکولو له امله له کوره تښتېدلي وي. انور کاظمی وایي غربت زیات دی، اکثر کورونو کې 8 او 10 ماشومان وي او د ګټې وټې یو تن وي. د دغو ماشومانو ضرورتونه نه پوره کیږي. کله د دغو اړتیاو د پوره کېدو لپاره ماشومان غلاوي کوي یا دوی له نورو هغو لارو څخه چې مور او پلار یې پېښه پکیږي دوی د خپلو ضرورتونو لپاره د هغې څخه کار اخلي. دوی د وهلو او ټکولو سره مخ کیږي او په دې توګه دا ماشومان له کوره تښتي. انور کاظمی وایي د دغو ماشومانو عمرونه د 4 څخه تر 12 کلونو وي. د کور نه د تښتېدو وروستو دا ماشومان زیاتره د سرکونو په غاړو اوده کیږي. ځینې یې خیریه ادارو ته ورځي، یو شمېر ماشومان په زیارتونو او پارکونو کې هم ویده کیږي او ځینې یې د اورګاډو په سټېشن او پاټلو غاړې ته د شپې تیرولو لپاره ځي. د هغه په خبره دغه ماشومان د ډوډۍ پیدا کولو لپاره اکثر غلاوي کوي او واړه ماشومان او جونه خیرات ټولوي او په دې توګه دوی د سرک په غاړه لویږي. د ماشومانو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري تنظیم سپارک د کراچۍ منیجر ساحت تیبو په کورونو کې جنگ جګړې د دغو ماشومانو د خپلو کورونو څخه د تیښتې سبب ګڼي. هغه وایي
گھر میں موسمی جو ڈومیسٹک یا سوشل ایشوز ہیں گھروں کے اندر
پکورونو کی جنگ جھگڑے او یاد مور او پلار ترمنز د طلاق لوجی یاد مور یا پلار د مړینی رستو د ماشومانو سرا د مېرانی مور یا پلار سلوک د ماشومان لکوره تخت ته مجبوروي. ځنې ماشومان له مدرسو څخه د استادانو د وهلو ټکولو له عمل هم تختی. 2015 کال را په دی خو د کوره د تختیدونکو ماشومانو په شمیر کې بیخی ډیر زیاتوالی راغلی دی. نوموړي زیاته کړه په دغو ماشومانو کې د غلا او سوال د راټولونې ترڅنګ لوی ماشومان د وړو ماشومانو سره جنسي اړیکې ساتي او د لویېدو وروسته دغه ماشومان د لویو جرمونو په لاره مخه کوي. زاهد تبو زیاته کړه په پاکستان کې کراچۍ ښار د دغه ماشومانو تر ټولو لوی مرکز دی او دلته څلور وړو صوبو، قبایلي علاقو، گلګت بلتستان او ان له افغانستان څخه لوکوره تښتیدونکي ماشومان راځي او د دوی د اندازې تر مخه دا مهال د 1500 څخه تر 15000 دغه ډول ماشومان د کراچۍ په سرکونو شپې سبا کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویان ده دنیا اسلم خان وایي دوی خبر دی چې 13 میاشت په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر چاودنې وروسته په دغه هیواد کې افغان کډوال زورول کیږي. د دې په خبره په دغه اړه له پاکستان او چارواکو سره خبرې کړي او ډاډ ورته ورکړل شوی چې نه به افغان کډوال په زور وباسي او نه به هم تر دې وروسته امنیتي ادارې زوروي. له دنیا اسلم خان سره زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې، راځي وایو.
کوم وخت چې د پېښور پېښور سوالو دغه بعد د پاکستان حکومت خاص طور سره د خیبر پښتونخوا حکومت د خاصه مختلف اخباری بیانونه او په میډیا کې بیان راتګ شروع شو چې افغانان به د پاکستان سره ایکسپل کیږي او باسل کیږي. نو یو این ایچ سی آر فورن هم د صوبایي حکومت سره رابطه وکړه، هم د فدرل حکومت سره رابطه وکړه. په دې چې یو کنفیوژن دا دی چې خلک په مهاجر او په یو عام افغان کې فرق نشي کولای. د دې په خیال حکومت وایي چې افغانان باسي، نو دغه په خیال کې چې مهاجر اتوماتیک کلی پدا کی راسی. نو کوم وخت چې د حکومت سره موږ ډیسکشن وکړي، هغه دایا ویلا چې د حکومت پاکستان کم سټانس دی د شروع سره هغه کی تبدیلی نه دراغله. د حکومت پاکستان د خاصه په وار وار د خبره یو این ای سی آر ته هم سوي وا او سفرون چې کوم وزیر دی قادر بلوچ صاحب، هغه په میډیا باندې هم په ډیر صفا لفظو کې دا ویلا چې رجستر شوی مهاجر سره زبردستی نه بکیږي. لیکن پدا کی مشکل دا دی چې کوم سکیورټی ادارې خلق دي، خاص طور سره د پولیس، هغه ته زیات معلومات نشته چې مهاجر څوک دی او مهاجر څوک نه دی.
اوس چې په پاکستان کې راجستر سو سره سره نور افغانان هم چې ټاکل شمیر نه معلوم، خو ویل کیږي چې تقریبا شاوخوا 2 میلیون دغه افغانان هم دي. یونیسیار ولې دوی په 2015 کال کې له نور افغانانو سره راجستر نه کړل؟ د دوی برخلیک به څه وي؟
چې 1980 کال کې، یعنی چې کوم وخت په افغانستان کې جنگ شروع شول، د هغه وخت څخه پاکستان له چې خلک راغلي وو، هغه ټول ته په وار وار د اخبارو په ذریعہ، د ریډیو په ذریعہ باندې دا ویل شوی وو چې دې ته په کار ده چې اول په مردم شماري کې حصہ واخی او د مردم شماري بعد چې کوم رجسٹریشن کې دی په هغه کې حصہ واخی. لیکن ډیر خلکو ته هغه وخت احساس نو، ډیر خلک پټو. خو بیا هم 2010 کال کې د پاکستان حکومت په یو شی باندې راضي شول د یو این ای سی آر سره، چې هغه کورنۍ چې خپل 2016 کال کې ځانونه رجسٹر کړي وو، خو د کورنۍ یو یا دوه غړي پاتې شوی وو، دا غو رجسٹریشن یې وکړي. لیکن دا وایي چې دا ستاسو مطابق 2 میلیون افغانان یا 1 میلیون افغانان چې اوس ان ډاکومنټډ دي، ضروری نه ده چې هغه د پاره هغه ته د مهاجرت سټیټس ضرورت وي. نو که څوک دا محسوسوي چې افغانستان ته نشي تللی، ستونزې دي ورته، په پاکستان کې هم هغه په غیر قانوني حیثیت د زیات وخت پورې نشي اوسېدلی، کولای شي چې د یو این ای سی آر سره رابطه وکړي. یو این ای سی آر هغه ته انډیویژل مهاجرت حیثیت ورکولای شي.
د دې 2015 کال د دسمبر پر 1.5 نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسیږي. آیا فکر کوئ چې په دې وکال کې به دغه پاته 1.5 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي؟ په دغه $250 کنه د دوی دغه پیسې به ورزیات شي؟
فورن خدا امکان نشته چې په $200 کې اضافه وسی. خو یو این ای سی آر د افغانستان حکومت په مرسته باندې او یو این ای سی آر افغانستان کې د ننه موږ دا کوشش دی چې داسې حالات جوړ شي چې افغانان د پاره اسانتیاوي پیدا شي، چې دوی خپل وکي چې افغانستان ته ستانه شي.
د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له ویان دی دنیا اسلم خان سره مو زموږ د خبريال بارکوال میاخیل مرکه اوریده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 15500 15,000 او 1,300 کلو هرتز اوریدلی شئ.
اور دم کو مشال ریڈیو تا تاسو غوږی د گرمی دو لسنی بجے کی دن کی دی ل بشیر گوا خبا لن خبرو نو اورو
د کورمه چارواکی وای چې بیګا د غلطه په یو بمی چودنه کې دوه پوزان وژل شوی او درې زخمیان شوی دي. د پولیټیکل انتظامی یو چارواکی چې نه غوښتل نومي واخصل شي نن مشالړې ته و چې دا پیښه په شبکو سیمه کې د ریموت کنټرول په ذریعہ د بم چولولو وجه شوې ده. تر اوسه چا د دې بریدې موري نه ده اخیستې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو مشر مولانا فضل الله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی دی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې کار سره بعد فضل الله ټول شتمنی کنګل کیږي او کوم امریکایي به د هغه سره کاروبار نشي کولی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې دوی ته پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې رجسټرډ افغان کډوال به له پاکستانه نه وباسي. اسلام آباد کې د دې ادارې بیان د دنیا اسلام خان وایي چې د دسمبر په 14 تاریخ د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د افغانانو د زورونو په اړه د پاکستانی چارواکو سره دوی خبرې کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان او متحده عرب اماراتو د دوه اړخیزو همکاریو په اړه پرون د ابو ظبی د ولیعهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره ملاقات وکړ او په چارواکو په خبره په دوه اړخیزو اړیکو باندې خبرې وکړې. د اسلامي دولت وسوال ډل لخوا یو ویډیو خپره شوې ده چې پکې یو زلمی هلک دوه کسان وژني او ویل کېږي چې دغه دوه کسان روسی جاسوسان دي. روس تر اوسه پورې د دې ویډیو په اړه تبصره نه ده کړې. په داسې حال کې چې فرانس ویلي دوی د ترهګرۍ سره په جګړه کې دي. پرون د غلطه په تېره هفته کې پیرس کې د وژل شوو 1900 کسانو څخه د 2 کسانو مړي خاورو ته د سپارلو مراسم ترسره شول او نن بعد د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران د ایران د اټمي پروګرام په اړه خبرې کوي.
لن خبرونه مو د بشیر غواخ نو اوریدل. لو سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې د امریکای د خارجه وزیر جان کیری د پاکستان په دوره لیکلی او وایي چې دا دوره ډیر د اهمیت وړ ده ځکه چې دا وخت پاکستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن هم روان دی. بلخو له افغانستان د غیر ملکی پوځیانو د وتلو او د غرنګ د هند لخوا هم په پاکستانی علاقو کې کاروایان روان دي. نو داسې به په خشن پاکستان د امریکای په وړاندې خپل دریځ کې خو دی وی ادارې وړاندې لیکي لدی سربیره د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان حکومت او د افغانستان د نوي حکومت هله زلی امریکای هم ستایلی دي. نو لدی دا ښکاری چې د ترهګرۍ پر ضد امریکا، پاکستان او افغانستان په یو صف ولاړ دي او غواړي چې لدی خوري ترهګرۍ ختم شي. ادریا اخري کلی کې په داسې صورتحال کې امریکا له پکار دي چې هغه یوازې په برصغیر کې نه بلکې په عالمی امن باندې هم نظر ثانی وکړي. بلپلو ایکسپریس ورسپانه خپل ادریا د پولیو پرنس لیکلي او وایي چې د نړۍ په یو شمیر ملکونو کې د پولیو رنس خاتمه شوې ده او په پاکستان کې هم دی وجی پولیو ختم شوی وو. خوشدت پسندو او جهل پسندو ډلو د دې خلاف داسې پروپاګاندا وکړه چې داسې وخت راغی د پولیو ساسکو ورکوونکو باندې حمله شروع شوه او دارنګ بیا مخ په زیاتېدو شو. درې مخ کې لیکي چې په پاکستان کې د پولیو رنس په زیاتېدو نړیوالو ادارو او ملکونو سره فکر پیدا شوی دی ځکه چې دارنګ چرته هغه ملکونو ته لاړ نشي په کوم کې چې په مکمل توګه دارنګ ختم شوی دی. درې په پاکستان کې خراب سیاسي صورتحال او د حکومت ناقص پالیسی د پولیو رنس په خاتمه کې خند غنی او دا ځکه چې حکومت یو شمیر اقدامات وکړه خو دا رنس د خاتمه نوم ناخلی. دریا اخر کې وای په هیڅ د یو قام به موږ سوچ کول پکار وی آیا زموږ راتلونکي نسل دی معذور وی او کسيحت مند. نو باید چې ولس هم او حکومت هم په ګډه سره د دې رنس د مخنیوي لپاره غوره ګامونه پورته کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې وايي پاکستان باید د ترهګرۍ د مخنیوي په نامه بنیادی بشری حقوقونه او انصاف تر پښو لاندې نه کړي. بلخو د ډیلی بیست په پاڼه په ولیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان اوځي دغه هیواد ته د اسلامي دولت وسلواله ډله ورننوځي چې القاعده او طالبانو سره سیالي وکړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له اسرار عالم مومند اورو.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وای په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته په پاکستان کې د بشری حقوقو تر پښو لاندې کېدو جدي خطر دی. د یاد سازمان د ایشاد څنګه مرستيال مشر ویلي دي په داسې حال کې چې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې روانې دي دا ډېره ښه موقع ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاکستان زور راوړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په نومو بنیادي بشري حقونه او انصاف تر خپو لاندې نه کړي. په پېښور آرمی پبلک سکول تر بده وروستو حکومت د آئینی ترمیم د لارې فوجي عدالتونو ته د مشکوکو ترهګرو پر ضد د مقدمو چلولو اختیار ورکړ. حکومت پر دې لټه کې دی چې دا خبره ثابته کړي چې د ترهګرو پر ضد د مقدمو زر تر زره سر ته رسولو لپاره دوی فوجي عدالتونه جوړوي. خو پاکستاني وکیلان او ججان پر دې عقیده دي کچېری قانون نافذ کوونکي ادارې خپل کار په بشپړه توګه ترسره کړي او د پېښورانه پلټنو ترسره کولو ترڅنګ ګواهانو ته تحفظ ورکړي، نو لوړاندې موجود ولسی عدالتونه هم د مشکوکو وسلوالو پر ضد مقدمه چلولی شي. باید چې جان کیری د پاکستان مشرتابه ته دا خبره په ډاګه کړي چې په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو پر ضد مقدمه چلول او د مرګ سزا ورکول له نړیوال قانون سره په ټکر کې دي او کېدای شي چې له دې سره د پاکستان نړیوال شهرت ته نقصان ورسیږي. بلخوا ډیلی بیسټ ویبپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان وځي داعش ورننوځي، چې دا رنګ د پاکستان او ایران په ګډون پخوانی خراسان سیمه کې له القاعده او طالبانو سره سیالي وکړي. په داسې حال کې چې یادې وسله والې ډلې د واک ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره په مقابله کې دي، د سیمې د حکومتونو لخوا تر حملو لاندې دي. د خپل ځان طاقتور ثابتولو لپاره دا وسله والې ډلې هر قسمه ناوړه او ویرونکي ګام پورته کوي، لکه د مثال په توګه د پېښور په سکول کې د ماشومانو په بې دردۍ سره وژنه. لنډه دا چې داعش وسله والې ډله په دې لټه کې ده چې له القاعده ډلې مخکې شي او د نړیوال اورپکی توپ مشري پر غاړه واخلي. په مقاله کې راغلي د یادې ډلې مشر بغدادي غواړي چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې وسله وال د ده په مشرۍ د خلافت لپاره جنگ وکړي، چې دا رنګ بیا دغه سیمې له یو بل سره رایوځي کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. اوریدونکو، پرون په فرانس کې د ترهګرۍ د ولسو قربانیانو څخه د وو هغو د فاتحې مراسم ترسره شول. په همدې حال کې فرانسې ویلي چې دغه هیواد له ترهګرۍ سره په جګړه کې ښکیل دی. په همدې حال کې د جرمني ولسمشر او د دې هیواد وزیر اعظم د جنوري په 14مه یعنی پرون له سلګونو خلکو سره په برلین کې په یو لاریون کې برخه واغسته. په دې اړه جزئیات اورو د ملالې بشیر په رپورټ کې.
په پاریس کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان وژل سویو درې پولیسو ته درناوی وړاندې کړ او وی ویل چې فرانسه به هیڅکله داسې حملو ته تسلیم نسی. اولان د لسګونو پولیسو او د هغوی د کورنیانو سره په دې فاتحه کې برخه واخیسته. په همدې حال کې د فرانسې د ولسي جرګې استازیو په پراخ بنسټه توګه په شمالي عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځو پر وړاندې هوایي بریدونه هغه وخت تایید کړل چې د صدر اعظم مانویل والز لخوا ورته وویل سول چې له تروریزم سره جګړې ته زموږ مخه ده. په برلین کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له زرګونو مسلمانانو سره په لاریون کې برخه واخیسته چې په مسلمانانو کې د زغم زیاتولو په مقصد جوړ سوی وو. د دې لاریون برخوالو په پاریس کې د اسلامي سخت دریځو لخوا حمله او په جرمني کې د مسلمانانو پر خلاف راپورته سوی تحریک وغانده. د فرانسې ولسمشر د فاتحې د مراسمو پر مهال په خپل وینا کې ویل چې د پولیسو د افسران مړسول تر څو موږ په آزاد توګه ژوند وکولای شو. د وویل له دوی څخه مننه او له تاسو څخه مننه. ازادۍ له وحشته وګټله او دا د فرانسې خلکو چې په ثبات او ورورګلوي کې د یو ځای اوسېدو لپاره د نړۍ د ټولو هیوادونو د مشرانو تر مخ راپورته سول. دوه افسران برین سولارو او میرابت د جنوري په 8 د تنزیه مجلې شارلی ابدو پر دفتر په حمله کې وژل سوی وو. د دې افسرانو مړي په فرانسوي بیرغ کې پیچل سوی وو. فرانسوي چارواکي وايي د القاعده سره اړوند ورونو سید او شریف کواچی د شارلی ابدو په دفتر کې دغه پولیس افسران له نورو نه خبريالانو او یو بل کارکونکو سره ووژل. کواشی ورونه د پولیسو لخوا د پاریس په شاوخوا سیمه کې د جنوري په 9 وشتل سول. په یو بل حمله کې یو پولیس جین فلیپی د جنوري په 8 د امدی کولیبالی لخوا ووژل سو. کولیبالی د کواشی ورونو سره روابط ترلودل او یو مسلمان وسلوال سخت دریزی وو. په همدې حال کې د کولیبالی د جنوري د 9 د حمله څلور يهود قربانيان چې د يهودانو په یو بازار کې ووژل سول په بیت المقدس کې خاورو ته وسپارل سول.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اردوونکو، افغان ولسمشر اشرف غنی متحده عربی امارات د خپل دورځنی سفر پر مهال د ابوظبی له ولیعهد سره ملاقات کړی او د سیمې د امنیت او نورو مسلو په اړه خبرې ورسره کړې دي. څېړونکو وایي متحده عربی امارات ته د ولسمشر غنی سفر کول شي په افغانستان کې د سولې پر اوستلو کې مهم رول ولري، ځکه چې د عربی امارات حکومت په تیرو وختونو کې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې. تفصیل بیا هم د ملالې بشیر ناورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره ورځ د ابوظبی له ولی عهد او د متحده اماراتو د مسلح قواو د قومندان له مرستیال جنرال شیخ محمد بن زید آل نهیان سره ولیدل. په دې تعارفي مراسمو کې شیخ محمد هله څرګنده کړه چې دا سفر به د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ملګرتیا او همکاري لپاره ګټور ثابت سي. دواړو لورو د اقتصادي پراختیايي او ټولنیز روابطو په اړه چې د دواړو هیوادونو د خلکو پر غوښتنو ولاړ وي خبرې وکړې. د دواړو لورو مشرانو همداراس په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو لخوا په روغتیايي، معرف او زیربنایي برخو کې د بیا رغونې د پروژو ارزیابي وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د لاسته راوړنو او د اقتصادي پراختیا او ملي موسسو جوړولو په اړه توضیحات ورکړل او ویل هلمند چې دا سفر به په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو د پانګو جلبولو لپاره ګټور ثابت شي. څېړونکو او د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي په دې باور دي چې متحده عرب امارات کولای شي د افغانستان د حکومت او طالبانو او نورو ډلو ترمنځ د سولې پر رامنځته کولو کې مهم رول ولوبوي. متحده عرب امارات، پاکستان او سعودي عربستان یوازینی هغه هیوادونه دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې وو او له دوی سره نږدې اړیکې درلودې. له دې کبله څېړونکو او د افغانستان د عالی شورا غړي په افغانستان کې په سولې راوستلو کې د اماراتو رول مهم بولي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي محمد امین وقار وایي
امارات د طالبانو د اعتماد او د باور یو ځای دی او اوس هم ځینې طالبان هلته بېځنه سیاسي فعالیت ولري، ژوند لري، امارات دغسې حکریدت لري چې طالبانو په رسمیت پېژندل او د اوسني حکومت په رسمیت پېژندل او د دوی سره د ښه چلند، همدارنګه د پاکستان سره د ښه چلند، د یو بهتر محیط دی چې هغه د دغسې تفاهم میماندار شي.
د افغانستان له جمهور رئیس سره د دې غونډې په پای کې د ابوظبی ولی عهد ټینګار وکړ چې د دې هیواد د مشر شیخ خلیفہ بن زید آل نهیان د لارښود لمخې متحده عرب امارات به تل د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ وي او دې هیواد ته به ضروري مرستې رسوي ترڅو د افغانستان خلک د څو کلونو له بحران په ښه توګه راووځي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدم کومشال ریډیو ته تاسو د مهال غوګي ورلد پالیټکس ریویو مجلې د پاکستان د امنیتی وضعیت په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنه وایي د تیر کال د دسمبر پر 14 د پیښور پر آرمی پبلک سکول طالبانو برید وخو دا چې د پاکستان امنیتی او استخباراتي ادارې د دغه رقم حملو د مخنیوي توان نه لري. د لیکنې مهمه برخه له ملیه امیرزاده اورو.
ورلد پالیټکس ریویو مجله د پیښور پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د برید په حواله لیکي چې دا په خاري سیمو کې د تشدد، د استخباراتو د کمزورۍ او د ترهګرۍ ضد صلاحیتونو د زیاتولو یادونه کوي. مجله لیکي چې یاد برید حکومت چټکو ګامونو اخستلو ته اړ کړ چې پکې د وسلوال یاغیتوب او ترهګرۍ ضد کوششونه شامل دي. خو د مجلې په خبره د هر څه له مخې دا ضروري ده چې په داخلي کچه د اصلاحاتو په ګډون په ستراتیژیک سوچ کې مهم اصلاحات راوستل شي. مجله لیکي چې د پاکستان لوی خارونه له تشدد سره مخامخ دي چې کراچۍ او پېښور پکې تر ټولو زیات متاثره دي. د دسمبر د 14 برید د هغو حملو د لړۍ یو برخه ده چې تحریک طالبان پاکستان یې له کلونو راهیسې هغلته ترسره کوي. د مجلې په خبره د پېښور سکول برید د پاکستان د ترهګرۍ ضد ډانچې او په تیره د استخباراتو کمزوري ښکاره کوي. د تیر کال په اګست میاشت کې د پاکستان د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نیکټا د خیبر پختونخوا حکومت ته د آرمی تر انتظام لاندې سکولونو کې د بریدونو خبرداري ورکړو، خو د هغې باوجود امنیتي ادارو حفاظتي اقدامات پورته نه کړل. مجله د خیبر پختونخوا د یو پولیس چارواکي د خولې لیکي چې د پېښور پر سکول برید د استخباراتو غټه ناکامي ده. مجللی کی تر برید وروسته د پاکستان د پوز او استخباراتو مشران کابل ته لاړل او د برید سره په تړاو د تحریک طالبان پاکستان د هغه غړو په اړه له دغه هیواد سره معلومات شریک کړل چې په افغانستان کې پټ دي. مجله زیاتوي دواړه هیوادونه به اوس د استخباراتو د شریکولو او په ګډه د کار کولو لپاره تعاون زیاتوي، که څه هم دواړو په افغانستان کې د ګډې کاروایۍ د امکان خبره رد کړه. مجللی کی پدے لڑکے دا کامیابی نخی کمی تر سرگو کی گی. مجللی وجوہات بیانوی اوائی چی افغان زواکونا لاول ندا ہے وا دا خرابی دن کو امنیتی حالات سر مخامخ تی او وعدہ نشی کولی چل افغانستان با تحریک طالبان پاکستان پشڑلو کی کامیاب شی. بلدا چې د افغانستان رضا په دې منحصره ده چې پاکستان د پخلاینې د کوششونو څومره ملاتړ کوي. کچری پاکستان افغاني طالبان له خپلې خاورې پر افغانستان د بریدونو نه په منع کولو کې پاتې راشي او لاغوی سره په مذاکراتو کې هم سالسی رول محدود وي، نو بیا به افغان حکومت هم په دې اړه دویم وارې سوچ کوي چې آیا د تحریک طالبان پاکستان خلاف ګامونه واخلي که څنګه. مجللی کی د ترهګری خلاف د پاکستان په شل نکاتی پلان کې د ترهګری خلاف یو کاری ډله د جوړولو خبره هم مخې ته راغلې ده، خو په دې کې یو کمی ده چې د غیر پوځي امنیتي ادارو د صلاحیت ته کولو خبره پکې نه ده شوې او نه هم د پوځي او ولسی استخباراتي ډلو ترمنځ د همکاري د زیاتولو څه ویل شوي دي. مجللی کی دا ضروری ده چې د پوځي او ولسی ادارو ترمنځ زیاته همکاري او باور وي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د بنو اوسیدونکو وایي کلیوي خو دغه خار ته د شمالي وزیرستان د کډوالو تګ دغلته ګڼګونه زیاته کړې، نو بلې خوا سیمې ته د لوړپوړو حکومتي چارواکو سفرونو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. د بنو د اوسیدونکو په خبره د چارواکو د سفرونو پر مهال عام ټرافیک تړل شوی وي چې له وجې خلک له مشکلاتو سره مخامخېږي. له سیمې پرې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر دا رپورټ جوړ کړی دی.
ضلع بنو اوسیدونکي وایي یو خوا د کډوالو راتګ سره ګڼه ګوڼه زیاته شوې او بل خوا د ناقص انتظاماتو په وجه دغه مشکل معمول ګرځېدلې. ځایي خلک وایي افسران په هوا کې په هلیکاپټرو کې راځي خو ولې بیا هم سړکونه وتړل شي. شفقت مراد اډوکیټ وایي د یو وی آی پی پروتوکول لپاره دغه مشکل جوړ شي چې معمول جوړ شوی او ټول ورځ دوی په ټریفیک کې جام وي.
ټوله مسله د انتظامیه دی طرف نه دو یو وی آی پی پروتوکول دی پورا دا ټوله مسله جوړ شي. دغه مخمخ گاڑی ته څه وګوري د مریضون او دا ټول گاڑی دغه سیده ټریفیک بلاک تا مریضون ته تکلیف تا عوام ته تکلیف تا دا ویلې دا صرف او صرف یو وی آی پی پروتوکول دی پورا. تقریبا روزانه معمول لا چې کله نه دا د اپریشن شروع شو دا او باندې ابو دی ډبل شوې دو او سہولیات نشته دي انتظامات نشته دي په وجه دا ټول روډ باندې دا روز معمول لا.
دا یو گاڑی ډرایور محمد خان وای پیدا یو دوا منټو سفر یې په دوا دوا نیمو گھنٹو کې هم نه دی کړی او په ټریفیک کې خخ شوی.
زمیر د دغزی کې نر رسیږي اړه تا تقریبا د دوا نیمه درې گھنٹه نه ولاګیږي اس تقریبا د ونی مګ انټرس له چنګای نه اتر راونی اړه تا تقریبا په پښه باندې په ملټ سره سره و چې نه راغل کړی په او بندر سی ورته مې شه د تکلیف مکلیف پروکړای دی دا انده سبونه وځه د وګار سره مې چلان دی.
په ټریفیک جام کې ولاړ یو سو نور کسان مشال ریډیو ته وای
وی آی پی کلچر چې ګینده دا یا نه ختم شوی کی پیګې ځکه چې افسر ډیر تیر وډین ار شی بان شي وغه نه پات صرف غریب د پوره تکلیف ته غریب ودا تکلیف ته راوی.
زر علی خان راز مناوک ساو او سرو خدا سلام راغه کوچې روډه قام نو کو خپل زونه قام کو وس خال ته سبو کین دا تکلیف جو شو دا خال سره تر دا تر دا نشي دا بی مورون ران زیرون دا تکلیف دا روډینا لاریزن بالکل بربار شو لیک کشتی را مو دی غام دی مش خپل کول لاس کو کی جدار ونه او استلې دا خپل یار خل سر دا پوس پوس او وی ته ریجو می دا دا پغه کې وی لوري وچا
کیمو تو فل شر خان نوم دا دا کې دی رش کنه کی سوت بانی او ټول بشرو ورته خو دمر رشت دمر افیشل چکیم کا سوندی اب جوزیش تیر شیروشی گرزی دمر انتہائی رشتہ چے حد نہ سوار رشتہ
دغلتا موجود ٹریفیک افسران نہ مو چے کلا پ دیڑا و پختل نو دو یو بنو کی آبادی زیادہ شوے او کڈوال ہم دلکونو پشمی راغلی خو سڑکونه تنگ دی نو د لک سات لپاره هم چې کلا د چارواکو لپاره یو سڑک بند کړي نو ټوله ورځ د زیات رش لوجه ټریفیک جام جوړ شي. ٹریفیک افسرانو دا هم وې د خلکو هم د غازی مداری جوړیږي چې په ټریفیک قوانینو باندې عمل وکړي او پر سړکونو باندې تجاوزاتو خلاف کاروایی وشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کل جون یو څوک داخلي وي
خلک بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوردونکو، د جنوبی وزیرستان زده کوونکو وایي په سیمه کې د روانو جګړو او حلارو بندېدو له امله تعلیمي بهیر زخت زیات ټکنی شوی دی. د دې ایجنسۍ انتظامی چارواکي بیا وایي د زده کوونکو ستونزو ته پام کړی او دا چې د حل لپاره به هڅه وکړي. لسیمې پرې د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
د چلی وزیرستان سیمه شک توی تا ده تک را تک ده لیارو ده بندش پا واجا ده نورو کبالیانو پا سر ده دغی سیمه طالبی المون ها ده مختلف مشکلاتو سرا مخمخ دی. پا ده غابا رکش ده همایون پا نوم پا جندلا یو طالبی لم پا ده رنگ جاگی جی.
یار باندی غنم دونا وریج نمیلوی جی میش جیورو و چن وخواتاوی آغا خوری ده سه حال پا ده سه مشکلات شو یو طالبی لم سبک چرنگ ہوی چه سکولین کالجین تا چی میشت نشی میش د مارک سره مخامخ وی ایا چې څوک په خپل سار تیر شي کا بچ کو وته
یو بل طالب علم زبیولا زیاده وی
د کښنه تټین کسا په پنجره شي چې باندې په میش باندې داس حالات تیر شي میش کله د خپل تعلیم د پوره درې می په دلیار باندې په داونی والا په میش باندې کرفیو یو کلا میش د زاوی چې تو ستلیار نظر کوي دغه په وجه سره میش تا سخت مشکلات میش په تعلیمي ادارې ته نشي رسیدای او میش په ایگزامین ته نشي رسیدای.
د اختر محمد خبره هم وار وای
اغا طالب علمون چې د شکتوی نه د ور چنه ټانګ دی خان له په نور نش سبا کی آئی یار باندوی آغا خپل تعلیمی ادارے تارا سے دائی نشی کومات پی ولوری ویائی چی مشکا بیل تا کلامر کوی کلشن کوب زنو خلی او پا بل لوری دمیش سر دار ویادو بس پا دا غال میش نور چویلائی نشی خجوڑی ہو.
دسولی وزیرستان برستیال پولیٹیکل ایجنٹ عبدالناصر ویائی چی دشک تو دی طالب بلمانو دا غا مشکلات باور تا سماو
دا شک توی دی علاقے دیکی اس شک نشتا چی دل تا منگ تا مسائل شتا تعلیم خبر چی دا دی سټوډنټانو واقعي چې ډېره ضروري خبره ده. مونږ به پوره کوشش کوو چې اغزي علاقې ذمہدارانو سره رابطه وکړو او دوی د لپاره سدسې لار راوباسو چې د دوی د مسایل حل شي چې دوی د خپلو هاسټلو نه چې کله ځي په چټیانو کې یا په بل څه کې چې مونږ دوی د لپاره ست طریقې کار جوړ کړو چې په لارې دوی ته تکلیف نه وي.
د شکتو دوغو طالب علمانو دا هم وویل چې د لارو بندش په لوژ مجبور د سبق زده کول او زوتول را نویر کړی دي. ذمہوار چارواکي دي میش د مستقبل خیال وساتی او دغه مشکلات را تسام کی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبا کیسه، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو، د خیبر ایجنسۍ د جمرود خلک شکایت کوي چې د دوی د بجلی په گریډ سټیشن باندې تعمیراتي کار تر اوسه نه دی مکمل شوی او دا چې له وجې دوی د بجلی د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. دغه خلک له حکومت د دوی د گریډ سټیشن د زر تر زره فعالولو غوښتنه کوي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اوري چې وروسته ترې له یوې سندرې هم خوند اخلي.
د خیبر ایجنسۍ د جمرود خلک وایي چې دلته خواوشا درې کاله وړاندې د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر بیرستر مسعود کوثر د بجلی د یو گریډ سټیشن د جوړولو پرانسته کړې وه، خو تر اوسه یې تعمیراتي کار مکمل نه شو او د بجلی د نشتوالي له امله د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د جمرود سیمې یو مشر میر ولی په دې هکله مشال ریډیو ته وایي
روڑی ڈیزل روڑی مشینی نشتا رہی کوئیشتا رہی وہ بجلی نشتا رہی ڈیر بے حد تکلیف رہے تھا جدہ گریڈ بندے نظر نظر کوارو شروع شی نو ڈیرا میرا بنی بھی بھی نمو دا زر کوارو چھے دا نظر نظر پہ کروئی شروع شی وہ خلق ہوتا کم مشکلات ہے چاہتا سون شی
او دیا دسی میں او تن یاکوبا پریدائی وائی چپٹو لکے بیلی سیما او بیا پخاص اتو گا پا جمروت کی دا بجلی ڈیر کا مخ دائی
زکا چی پا کبیلی لکو کی دا مخ کی نا ہم لکا دا بجلی لوڈ شیڈنگ درجات کی دو خووز پا جمروت کی دا دو خیم چی جمروت دے لکا چی دغه هتا بصره په پوله پرته سیمه نه خو د بدقسمتی نه دغه سیمه ته بجلی نور پرتیږي ونه د ګرشن تر وسه پر جوشو په کار دی چې کوم فقيه حکومت ته زمونږ پرلماني غړي دي دغه نه د غختنه کوي د ولس چې دی زړه زړه دغه ګرشن جوړ کړي دغه مسله اوار شي
او د جمرود سیمه یو بل مشر اسلام شاه هم دغه غختنه وکړه او وی ویل
نو قرن بنا جلو او وسه پر جکنده هیڅ کلا و دومره کینی ته کینی وکړه مونږ جکنده او بو پر جنټور وروبوس جدا زر جوړ نشي نو مونږ ډېر سخت اسلام خو په ګوره کړه تکلیف جن جکنده کنه مونږ په زړه خل خو جکنده او بو خاص نشته خو جکنده دومره تکلیف جرنوي تشل مونږ پر نشو کوله نو کوړو ته आवाज نه نه او ته هر شي ته دومره تکلیف والا چای دا ډېر ضروري دی ګریډ نه ضرور بل یو کنده یو
د جمرود ګریډ سټیشن په حق لمو کله د خیبر جنسین د کمی سملې غړي شاجګل پر دې سره رابطه وشو نو دوی وویل چې په دې لړکی ما څو څو واره کې بایلی سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسټ کو مشرانو سره لیدل دي او د تعمیراتي کار ټینډر هم شوه دی او ډیر ضربه په باقی پاتې کار مکمل شي د خیبر جنسای د جمرود خلک وای چې باید د دوی ګریډ سټیشن دی زر تر زره فعال کړي شي چې د بجلی ستونزې حوارشی فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
اوریدونکو د تروان خبرونه د پای شیبی دی د ستاره یونس په غږ مدغه سندر وورو چې د امن لپاره ویلې ده دغه د امن خبرې پکې کړې ده
پختو موسیقی نومیالی پخوانی هنرمندان پس حال دی
سپلیم پختو گوری نو تبوی داگ احمد گل پنکار دی سکه زمیدار زیبا دا خدای غریب
دا پختنو پر خاور نام نه دا هنرمندان و حلی زلی پس دول اغیزمانی کردی دی
دا حالات دا که دی سندری و یونکی دی و کموسیقاران دی بطول دا دغی مسئله سار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپاره
څه کیږي؟
عمارت با قاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. پندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.